نشر دارند. نوریا صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو نه مننه په دې خبرونه کې. د البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو. د ژوند په شیبو کې دا ځل هم د کوچیانو دا چې کوچیان په څه ډول ودونه کوي په دې اړه معلومات اوریدلی شئ. په خبري راپورونو کې اوري چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې وکړي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، قاسم سلمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. یوه بې پیلوټه امریکایي الوتکه کابل ته څیرمه رالوېدلې ده. افغان ولسمشر یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي. او په پاکستان کې د یوې فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کارګران وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. یوه بې پیلوټ امریکایي الوتکه کابل ښار ته څیرمه تېره ورځ مازدیګر مهال وغورځېده. په افغانستان کې د ناټو ویاند فرناندو استریلا ویل وروسته تر دې چې دا الوتکه له غره سره ولګېده اور یې واخیستی. دا الوتکه چهارشنبې د مازدیګر 15 بجې پر غرونو وغورځېده او په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان ولسمشر د کورونی چارو د وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازي یو ګډ پلاوی ګمارلی دی څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښې په اړه څېړنه وکړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د غور د مرکز فیروزکوټ د باندې په داسې سیمه کې چې د طالبانو په لاس کې ده، د رخشانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ په دې تور سنګسار سوه چې له یو بل هلک سره یې نامشروع اړیکې لرلې. د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک د پروژې کارونه په بشپړې دودې. د دې پارک د ودانولو د شرکت مسؤول انجینر یاسین وایي چې ډېر ژر به دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړی د دې پارک په اړه وویل:
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان دی، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوبو میدانونه دي، تقریبا 2.5 کیلومتره کانکریټي سړکونه پیدارونه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلورو بو حوضونه دي.
د پارک په 50 شریبه مځکه کې د خوست ښار دننه د مخدره موادو پر ضد د وزارت له بودجې څخه د څه باندې 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. افغان سیاستواله مریم منصف چې د کاناډا طبیعت لري د دغه هیواد د دولت د دیموکراتیکو بنسټونو وزیره وټاکل سوه. مریم منصف چې تېره میاشت وتوانېده په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړي، تېره ورځې د کاناډا د صدر اعظم جاسټین ترودو تر څنګ د لوړې مراسم ترسره کړل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوانه ښځه ده. د کابینه 1.5 وزیران لري چې 14 ښځې دي. مریم منصف د طالبانو د رژیم په وخت له خپلو دوو خوندو او مور سره کاناډا ته مهاجره سوې وه. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یو فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کارګران وژل سوي او یو نیم سل کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارو لاندې سار دي. د ژغورنې هڅې روانې دي. دا پیښه له لاهور ته نږدې 40 کیلومتره لرې په جنوب کې په یوې صنعتي سیمه کې تېره ورځ رامنځته سوه. په لاهور کې د چارو د ادارې مشر محمد عثمان وویل د 11 کسانو مړۍ راایستل سوي دي او د دې لپاره چې ګڼ خلک بند پاتې دي شاید د مړیو شمېره لوړه سي. تر اویا ډېر کسان د درملنې لپاره د سیمې نږدې دوو روغتونونو ته تېره ورځ انتقال سوله او درملنه یې وسوه. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د راپورونو له مخې دا ودانۍ د تېرې اونۍ د زلزلې پر مهال لږ څه زیانمنه سوې وه. دې زلزلې په ټول پاکستان کې تر 400 ډېر کسان ووژل. یو شمېر راپورونه بیا وایي چې په دې فابریکه کې د رغونې کارونه روان وه، خو د پنجاب د حکومت ویاند وایي چې لاوار له مخې دی چې د پیښې د علت په اړه څه ووایي. نشه او شواهد شي چې د روسیې په اقل وتکې کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوخورځېده د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل چې ډېر قوي احساس موجود دی چې یو چاودېدونکې وسیله به په یو بکس یا د الوتکې په کوم بل ځای کې ځای پر ځای سوې وه. یو امریکایي چارواکي سی این این تلویزیون ته وویل چې دغه ابتدایي نتیجه چې په سینا کې د اسلامي دولت ډلې به دغه بم ایښی وي د اورېدل سوو مکالمو په اساس اخیستل سوې ده. که دغه نتیجه تایید سي دا به لومړی ځل وي چې د اسلامي دولت ډله یو مسافر وړونکو الوتکه په بم سره الوزوي. د استخباراتو کارپوهان ګمان نه کوي چې دغه حمله به د سوریې په رقی کې د اسلامي دولت ډلې مشرانو تنظیم کړی وي، بلکې د دوی په باور هغه به په سینا کې د دې ډلې د څانګې لخوا چې په سیمه کې په خپلواکه توګه فعالیت کوي تنظیم او عملي کړی وي. د اسلامي دولت ډلې د مصر څانګې د سینا ټاپوزمې په شمالي برخه کې یو خونړی کمپاین مخ ته وړي چې تر اوسه له سلو زیات د مصر پولیس او عسکر پکښې وژل سوي دي. د یو امریکایي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل دغه الوتکه چې روسي سیلانیان یې لیږدول په داسې یو وخت کې راغورځول کېږي چې روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بمباري پیل کړې او ښایي دوی به غوښتل چې د اسلامي اوبخشۍ او ښایي دوی به غوښتل چې داسې یو څه سرته ورسوي. په بحرین کې چارواکي د 43 تنو د نیولو خبر ورکوي، وایي چې د دوی په فکر دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت وویل ډېر چاودېدونکي مواد او وسلې هم له دغو کسانو څخه په څو کلو کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه سوي دي. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت همداراز وایي چې دغو کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره غښتلي روابط درلوده او یو شمېر نیول سوو کسانو ته په ایران کې د وسلو او چاودېدونکو موادو د استعمال روزنه ورکړه. د ناټو سرمنشي وایي په څه باندې یوې لسیزه کې ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي. یانس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل د دې پوځي تمریناتو هدف د ناټو د ظرفیتونو ازموینه ده او د ناټو احتمالي دښمنانو ته د دې ښکاره پیغام استول دی چې ناټو په حقیقت کې څومره ظرفیت لري. د اکتوبر له 19مې د دېرشو هیوادونو نږدې شپږ دېرش زره پوځیانو همداراز په لسګونه جنګي او د نوري الوتکې په اسپانیا کې په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخیستې ده. دا تمرینات د جمعې په ورځ پای ته رسېږي. او د جنوبي سودان په مرکز جوبا کې رالویدلې کارګو الوتکه د تاجکستان د هوایي چلند ده. راپورونه وایي چې انتونوف الوتکه تېره ورځ لږ وروسته تر الوتنې هوایي ډګر ته څیرمه وغورځېده. د یو شمېر راپورونو له مخې د دې الوتکې د سقوط پر مهال یو شمېر کسان پر مځکه هم وژل سوي دي. د الوتکه چې لومړی پرواز یې په 1921 کال کې کړی و د پخواني شوروي اتحاد د وخت وه. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. ولانه په خبرونه کې اوري چې روسیه وایي د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د مدني ټولنو غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې له هیواده د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د پر خپلو ژمنو عمل وکړي او هغوی ته د کار زمینې برابرې کړي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارند، اونا همه مدیون قربانی های جوانان هستند. پس نباید سیاست های طراحی و عملی بکنند که باعث بی سرنوشتی جوانان باشد.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د پیښو لپاره د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت لپاره د ډیټابیس یا آنلاین یو سیستم پرانیست. په پکتیا کې بیا د پکتیانیو خویندو د همغږۍ مرکز په نوم یوې نوې مدني ټولنې په کار پیل وکړ. د پکتیا د دینی عالمانو شورا هم د دغه مرکز څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
نور په تمامه نظر سره او تاسو حکومت دی پاکو الله تاسو ته کامیابي وغواړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې دا ځل د کوچیانو ودونو ته ځانګړی شوی دی.
په درېم وایي باندې چې راشنو بد ورکوي وا ډېرې بیا سبا پېغور ورکوي چې په یو مرکه باندې ورکوي که نه یو دوه درې وارې په ازابوي بد لګې نه بیا خوروندو بوتم.
روسیه وایي چې د شانګهای د سازمان او د ګډو ګټو د تړون غړي هیوادونه به وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې په برخو کې مرستې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال تېره ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د سیمې د هیوادونو د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې موسکو د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی خو څو حالات نور هم په دې هیواد کې لاپسې خراب نه شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
روسیه د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد یې دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکاره دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسګونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې یې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
مخله چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د هغه ویډیو په استناد چې ازادي راډیو خپره کړې په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ د سنګسار ویر ژړلې. له دې څخه یوه هم د ټایمز ورځپاڼه ده چې له برتانیا خپرېږي. دا ورځپاڼه وایي دا ځوان نجلۍ د غور ولایت په هغه سیمه کې سنګسار شوې چې د طالبانو په واک کې ده. لیکوال لیکي له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې به د سنګسار دا ډول پیښې بیرته د پخوا په شان زیاتې شي. ټایمز دا هم وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته دا ډول سزاوې ورکول او هغوی تر کورونو محدودول عامه خبره وه. ورځپاڼه د غور د چارواکو له خولې وایي چې د رخشانۍ په نوم د دې نجلۍ سنګسار په دې وروستیو کې دا ډول درېمه پیښه ده. په غور کې د ښځو د چارو د ریاست مشر معصومی انوري دې ورځپاڼې ته ویلي رخشانه په زور یو زاړه سړي ته کوشته شوې وه چې هغه له دې کوشتې خوښه نه وه او له هغه چا سره تللې وه چې رخشانې سره یې مینه لرله. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان د اوږدې جګړې د هغه کونډو حال څېړلې چې ډلې ډلې ماشومان ورپاتې دي او د حکومت لخوا له دوی سره د مرستې لړۍ له ګډوډیو ډکه ده. ورځپاڼه په دې لړ کې د فرشتې په نوم د یوې کونډې میرمن کیسه کوي چې د خاوند له مرګ وروسته ورسره حکومت د 1.5 میلیون افغانۍ مرسته کوله، خو کال وروسته دغه پیسې بندې شوې. وال سټریټ ژورنال وایي هغه کونډې چې د شهیدانو او معلولینو د چارو له وزارت څخه مرستې ترلاسه کوي شمېر ډېر کم دی او ګڼې کونډې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کوي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په بنسټ وایي هغه کونډې چې حکومت ورته ټاکلې اندازه پیسې منلې د ټاکلو پیسو ډېره کمه برخه ترلاسه کوي. په رپورټ کې ویل شوي له ګڼو کونډو سره یې چې مرکې کړي نه پوهېږي چې څنګه هغه دولتي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي چې له کونډو او یتیمانو سره مرسته کوي. ګڼې په دې باور دي چې دا مرستې یوازې هغه خلک ترلاسه کولی شي چې ښې واسطې او پراخه اړیکې ولري. دا ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایاند علي افتخاري وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د فرشتې له مسلې نه دی خبر چې ولې میاشتنۍ پیسې نه ورکول کیږي، خو زیاته کړې ده ټولو کونډو سره مرسته کیږي. نوموړي په عین حال کې دا هم ویلي دوی نه پوهېږي چې په افغانستان کې څومره ښځې کونډې دي ځکه ډېرې کونډې له دوی سره راجستر شوې نه دي. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې اتریش هم د افغان کډوالو د منلو لپاره خپله پالیسي سخته کړې. ورځپاڼه وایي د اتریش کابینه یو نوی قانون وړاندې کوي چې له مخې به یې د هغو افغان کډوالو لپاره په دې هیواد کې منل راکم شي چې د افغانستان له جګړو تښتي. له هغې څو ورځې وروسته چې جرمني وویل د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې پالیسي سخته کړې، اوس اتریش هم ورته اقدامات کوي. دا نوی پالیسۍ له مخې به د یو کال پر ځای کډوال درې کاله انتظار باسي څو پاتې کورنۍ ورسره یو ځای شي. په نوي قانون کې به له کډوالو غوښتل کیږي چې ثابته کړي دوی د عوایدو سرچینه لري او د روغتیایي بیمې او د اوسېدو د ځای پیسې پرې کولی شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې ډېرو ورځپاڼو په غور کې د هغې ځوان نجلۍ سنګسارولو پیښې ته ډېر پام اړولی دی چې په غور کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا سنسار شوی ده. د افغانستان ولسی جرګې هم په غور ولایت کې دا پیښه په کلکو ټکو پرون وغندله او د پیښې د عاملینو د په نښه کولو او د مجازات کولو غوښتنه یې وکړه. دغه راز افغان ولسمشر هم له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره باید د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې بیا د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت لپاره د ډاټابیس یا آنلاین یو سیستم پرانیست. د ښځو چارو وزیر پرون د دې سیستم د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې باید تعقیب شي. په کابل کې د یو نامه یوې استازي دا یو نیک اقدام وباله او ټینګار یې وکړ چې په دې سره به هغه چوپتیا چې د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې موجوده ده له منځه لاړه شي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په ثبت سره به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي یو څه اندازه کم او د دې قضیو تعقیب ته به زمینه برابره شي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت په هدف د آنلاین ډیټابیس سیستم پرانیست او له حکومت یې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پیښې وڅېړي.
موږ یاد ډیټابیس ته لاسرسی ولرو تر څو وکړی سو پلانونه او خپل پروګرامونه د هغه په اساس مخکې یوسو. دا به یوه ډیره قوي ذخیره د اسنادو لپاره واوسي.
میرمن نظری په غور کې د یوې غیر دولتي محکمې لخوا د یوې ښځې سنګسارېدل هم غیر انساني عمل وباله او له حکومت یې وغوښتل چې د دې پیښې عاملین په نښه او مجازات کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په نوي ډیټابیس کې به د ښځو اړوند حقوقي مسایل او همدارنګه د جندر په اړه معلومات او د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په اړه پلانونه او پالیسي ثبت کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما د ښځو چارو استازي شروطي د یو نیک اقدام وباله او وایي چې په دې سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې موجوده چوپتیا له منځه ولاړه شي.
د ډیټابیس د کمښت ستونزه تر ټولو لومړی د پالیسي جوړونکو په دې برخه کې د لیوالو کسانو او مدني ټولنو لخوا احساسېده. دا ډیره مهمه ده چې په خپله ټولنه کې د موجوده بې عدالتۍ اندازه او لامل معلوم کړو. په همدې برخه کې د ډیټابیس نشتوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته رسیدګي باندې اغیز کړی دی. دا ډیټابیس د هغو پیښو لپاره مهم دی چې په تیرو 14 کلونو کې رامنځته شوی دی.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تازه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې په یو شمیر ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي تر څو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي سرچینه چې بیکاري او فقر دی له منځه ولاړ نه سي، نو په دې برخه کې به هر ډول اقدام بې ګټې وي.
لبلی خواهد پکتیا پا مرکز گردیز که بیا دی پکتنه و خواهندو دی همغگی مرکز پا نوم یوی نوی مدنی طولنی پا کار پیل وکرل. دی دی طولنی غلو ویل چه پنیجدی راتون که با پا منظم دول دی خواهندو لپاره کار که وی نور حال لگردیز دی ازیر رو دی خبریال دو تپان پر پور که.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د پکتیانه خویندو د همغږۍ په نوم مرکز جوړ شو او د دغه پروګرام جوړونکو مسولینو په پکتیا کې د خپل راتلونکو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او دا یې څرګنده کړه چې دوی به په راتلونکي کې کومې موخې تعقیبوي. د پکتیانه خویندو د همغږۍ د مرکز پرانیسته مدینه سلطانی د ښه راغلاست په وینا وکړه او وی ویل چې له دې غونډې وروسته به په رسمي ډول خپلې چارې پر مخ بیایي او هڅه به کوي دغه مرکز په واقعیت کې د دې سیمې د خویندو د همغږۍ په مرکز واړوي. دا دې مرکز په پرانیست غونډه کې چې تر 200 کسانو نجونو او نارینه وو برخه درلوده د پکتیا علماو شورا، ولایتي شورا، وکیلانو، مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. دا علماو شورا مشر قاری خواجه الدین اکبان وویل چې دوی به په بشپړ ډول د دې مرکز ملاتړ کوي او د اسلام په چوکاټ کې به د دوی د هڅو ملاتړ وکړي.
باندې اسلام نظر چان ته جوز کوو مون په تمام نه تاسو سره در سره یو که تاسو د دې ټولنه د علم د ارتقا پر خاطر باندې ونه کړونه صرف د مجاز لپاره صرف د ټولنې کې د پسند خورول لپاره خویر به مونږ نه در سره نور په تمام نه در سره او تاسو کو نه بده پاکو الله تعالی تاسو ته کامیابی وکړي.
نوموړي دا هم ویل چې په دې ولایت کې محلي رسنۍ باید د رواج کړل شوي او پهشا مخه ونیسي او د دې مرکز په مشرتابه یې غږ وکړ چې د ناسم کلتور د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي. دا غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د دې مرکز په جوړېدو خوښي څرګنده کړه. ویې ویل چې دغه مرکز ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې مخکې تر دې مرکزه که هر چا مدني فعالیت کړی یوازې د پروژو لپاره یې کړی او کار تر پروژو تړلی و چې دا مرکز کې داسې څه نه لیدل کېږي.
یو څوک ولایتي شورا ته راغلو د ښځو یو انجن جوړه کړې وه انجن بند کې یو مدني شورا په آخر کې کله چې پلان باندې ویلې وایي خادي صاحب په ډېر سفارتو کې بده دې شناخت لري که چېرې د ښځو په نوم کوم پروژې پکتیا کې مخه بلوه. ما ورته وویل چې مدني حرکت دې خاطر نه وي سفارې پروژو په خاطر نه دې خاطر وي چې خپلو خلکو ته خدمات ارزه کړي.
دا د په خبره چې مدني فعالیت یوازې پروژې ترلاسه کول نه بلکې د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول دي. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال ښایسته جان هادي هم دا خبره څرګنده کړه چې پکتیا کې د ښځو په نوم تجارتونه شوي.
نه یوازې دا د همغږۍ مرکز په دې غونډه باندې پاتې شي دې ته به دې دمه ورکړل شي. موږ ډېرې ستونزې لرو خاص د خویندو په برخه کې. تاسو باور وکړئ چې تر ننه مخکې چې څومره غونډې دلته جوړې شوې دي د ښځو په نوم قدري صاحب شوي دا ټولې تجارتي بڼې لري ولې کوم دستور دې شاته نه دی پرېښي.
نوموړي د دې مرکز له مشرتابه غوښتنه وکړه چې هم نورې ټولنې وڅاري په پکتیا کې د ښځو په نوم تجارتونه ونه کړي او هم خپله د دې پر ځای عملي کارونه وکړي او دا خلکو ته څرګنده کړي چې دا مرکز له خپلو هدفونو سره سم مزل کوي. د دې ټولنې غړي وایي چې دوی نه د کومې سیاسي ډلې لپاره کار کوي او نه هم د کومې پروژې په موخه. دا دوی هڅه په پکتیا کې د ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره ده او دوی خپلې هڅې پرته له کوم مالي ملاتړ څخه پیل کړي دي او لا به هم هڅه کوي چې دا کارونه د سیمه ییزو سوداګرو په مرسته په ښه او منظم ډول مخکې بوزي. د دې مرکز رهبری شورا دوه تنه غړي
پروانه پکتین کوم ټولنه چې د پکتیانې خويند او مرګي ټولنه موږ جوړ کړې وه. د ټولنې د اخبار مسؤل یم. دا ټولنه موږ دې لپاره جوړ کړې چې د خويند غږ هغه کوم خويند چې استعداد لري په هر برخه کې چې استعداد لري دغه استعداد په کار واچو او کوم خويند چې د تعلیم څخه پاتې دي هغه دې هیڅکله داسې فکر ونه کړي چې دوی له تعلیمه پاتې دي. موږ غلو لپاره سواد مزي کورسونه دایره وو.
زما نوم مزدلفه ریکا منګل. شخص پلان دغه ده چې موږ چې دغه همګي مرکز چې موږ جوړ کړلو موږ دا غواړو چې د ښځې چې کوم مشکل سره مخ شوي دي یا د تعلیم په ساته یا د دوی ښځونه چې په بادو کې ورکول کې یا هغه جونې چې په کورو ناستې دي کورو کې مشکلات لري د باندې نه شي وتلی او یا د تعلیم چې کړې په کورو ناستې وظیفې ته یې نه پرېږدي. موږ دغه اقدام کړی دی چې موږ د دوی ته د ښه حق لاره وسنجوو چې دوی څنګه کولی شي چې خپل مشکل ته د حل لاره وسنجوي.
دوی دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي د نجونو د زده کړې لپاره د بېلابېلو ژمنو پروګرامونو طرحې هم لري او هم به په دوامدار ډول د نجونو د سالمو زده کړو په موخه اقدامات وکړي. دا مرکز به داسې مال جوړېږي چې په پکتیا کې تر دې وړاندې هم د ښځو شوراګانې او د نجونو فرهنګي او کلتوري ټولنې موجودې وې خو د چارو د کارپوهانو او ځینو مدني فعالانو په خبره چې ښځو ته یې د پرمختیایي کارونو څه درک نه لګېږي او خلک دې مرکز جوړېدو ته په دې هیله دي چې د پروژو دود مات او د خویندو لپاره ډېر او منظم کار وکړي. دا دغه پروګرام په منځ کې نجونو هم شعرونه ولوستل او هم یې د وطن د آبادۍ په موخه ترانې زمزمه کړې. د یاد مرکز د ترانې ګروپ خپله ملي ترانه داسې واوروله.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار اته بجې او څلېرش دقیقې دي. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو او دغه ورځ لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه. د مدني ټولنو غړو د حکومت له مشرانو وغوښتل چې له هېواده د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره د پر خپلو ژمنو عمل وکړي او هغوی ته د کار زمینې برابرې کړي. په دې اړه پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو وویل چې له هېواده د ځوانانو د وتلو یو اصلي علت دا دی چې په دې هېواد کې د ځوانانو لپاره کار نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د هېواد ځوانان هر ډول مرګونی خطرونو ته غاړه ږدي او غواړي چې بهرنیو هېوادونو ته ځانونه ورسوي، خو مدني ټولنې تاکید کوي چې حکومت دې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د دې ټولنو غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې حکومت دې له هېواد څخه د ځوانانو د وتلو پر اساسي لاملونو غور وکړي او په هېواد کې د کار زمینې برابرې کړي. د پایکار جوانان عصر په نامه د یو ټولنیز بنسټ مشره عارفه پایکان وایي چې نامنی، بیکاری، بیوزلی، بیعدالتی او داسې نورې ټولنیزې ناخوالې بهر ته د ځوانانو د تګ لاملونه دي.
آنهایی که امروز ادعای رهبری دارند،
دا وایي هغوی چې نن د مشرۍ دعوې کوي ټول د ځوانانو د قربانیو پوروړي دي، نو داسې پالیسی دې نه طرحه کوي چې د ځوانانو د بې سرنوشتۍ سبب شي،
باعث بې سرنوشتۍ جوانان ما شوه.
د مدني ټولنو غړو وویل نن سبا ګڼ شمېر ځوانان له غیر قانوني لارو هڅې کوي چې اروپایي هېوادونو ته ورسیږي. دوی ویل په دوی کې په سلګونو د ترکیې او یونان ترمنځ اوبو کې ډوبیږي، ځینې بندیانیږي او ځینې د اروپایي هېوادونو په پولو کې بې سرنوشته پاتې کیږي. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له خصوصي سکتور او د بهرنۍ هېوادونو له سفارتونو سره اړیکې ټینګ کړي څو خلکو ته د کار زمینې برابرې او شته ستونزه کمه شي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې دا وزارت د کارموندنې لپاره قوانین، طرحې او پالیسۍ جوړوي او د حکومت د نورو ارګانونو دنده ده چې له دې وزارت سره د شو تړونونو په اساس هر یو په خپله برخه کې د ستونزې اوارۍ ته هڅې تیزې کړي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
وزارت کار تنها نهاد مسئول و تنها نهاد کارآفرین
یوازنی ارگان او یوازنی وزارت چې د دې ستونزې مخه ونیسي د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه دی، بلکې د حکومت اړوند ارګانونه کولی شي دا ستونزه په ګډه سره هواره کړي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی رمضان بشردوست وایي چې حکومت د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او جوړې کړې اقتصادي پالیسۍ هم ګټورې نه دي. همدارنګه د کار او توسعې د ګوند رئیس ذوالفقار امید وایي چې حکومت د لومړی ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او وروسته له هغې د هېواد ته راوبولي.
په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې د سمارټ سیټي په نوم د یو نوي ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په غونډه کې دغه راز وویل شول چې د دغه ښارګوټي په جوړولو سره به د 2500 په شاوخوا کې کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه ښارګوټي د جوړولو چارې پرون د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار احمد ضیا مسعود لخوا پرانستل شوې. یو د دغه ښارګوټي مهم سهم لرونکی د کابل بانک پخوانی پوروړی خلیل الله فیروزی ده چې د ضیا مسعود په وینا د دغه ښارګوټي په جوړولو سره به د کابل بانک پخوانی پورونه هم له هغه ترلاسه شي. قاسم سولمل پرې رپورټ لري.
د کابل بانک یو تن پوروړی خلیل الله فیروزی غواړي په کابل کې د سمارټ سیټي په نوم یو ښارګوټی جوړ کړي او له ګټې څخه له یاد بانک څخه خپل پورونه ادا کړي. دغه ښارګوټی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ولسمشر د فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود لخوا پرانستل سو. نوموړی د دې پروژې په پرانیستغونډه کې په دې اړه داسې وویل: ښاغلی خلیل فیروزی د دغه ښارګوټي له سترو شریکانو څخه دی. د دې ښارګوټي په افتتاح کېدو سره او هغه پیسې چې له ګټې څخه یې ترلاسه کېږي د کابل بانک پورونه به هم له دې لارې ادا سي. په همدې حال کې د ښار جوړونې وزارت له ښاغلي فیروزی او نبیزاده وردک له شرکت سره د تړون په لاسلیک کولو سره د دغه ښارګوټي د ساختماني او مالي چارو مسؤلیت په غاړه واخیست. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری د دغه ښارګوټي د لګښتونو په اړه وویل:
ارزش مجموعي ان پروژه
دی وایي د دغه پروژې ټول ارزښت له 6.9 میلیونه ډالر پورې اټکل سوی دی. شرکت مکلف دی چې د دغه ساختمانونو د هر متر مربع په مقابل کې $50 ورکړي چې یوازې له دې برخې څخه شاوخوا $15 میلیونه د ښار جوړونې وزارت حساب ته راځي. په همدې حال کې د ولسمشر حقوقي سلاحکار او د کابل بانک قضیې تصفیه کولو ته د ټاکل سوي پلاوي رئیس عبدالعلي محمدي وایي چې دا د کابل بانک د اختلاسو پیسو د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو اسانه لاره ده. د کابل بانک سهم لرونکی او مخکینی عامل رئیس خلیل الله فیروزي له تېر یوه کال څخه په دغه بانک کې د اختلاس له امله بندي و چې د دغه تړون له لاسلیک کولو سره اوس خوشي سوی دی. ښاغلی فیروزي د حکومت دا اقدام وستایي او ویې ویل چې هڅې کوي څو خپل پورونه ژر تر ژره ادا کړي. زه د محکمې د وروستۍ پریکړې له مخې د کابل بانک څخه $120 میلیونه پوروړی یم. د کابل بانک د تصفیې له ادارې سره د تفاهم له مخې چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار په موجودیت کې لاسلیک سوی دی 40% پور مې ادا کړ او زموږ تړون د 2 کلونو لپاره دی چې باید خپل پور خلاص کړم. د سوداګریزو فعالیتونو د اجازې په ترلاسه کولو سره اوس شاید دا کار په 2 یا 3 کلونو کې وسي. سمارت سیټي په کابل کې په 8 تجربه ځمکه کې جوړیږي. د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه به چې له مخې 4800 اپارتمانونه جوړیږي تر راتلونکو 4 کلونو پورې بشپړه سي چې پکې به 2500 کسانو ته د کار جوړولو فرصت هم برابر سي.
د بیا رغونې د چارو په برخه کې بیا د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د یو ملي پارک د پروژه چې 1.5 کال وړاندې چارې پیل شوې وې اوس په بشپړېدو ده. د خوست چارواکي وایي چې دغه پارک په جوړولو سره به د ښار د اوسیدونکو ډېرې ستونزې هوارې شي او دوی به وکولی شي چې د تفریح لپاره د ښار ته ورشي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې 2019 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا ځل د کوچیانو ودونو څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. خو بیا به هم قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
یو بې پیلوټ الوتکه د کابل ښار ته څیرمه تېر ورځ مازدیګر مهال وغورځېده. په افغانستان کې د ناټو یو ویاند فرناندو استریلویل وروسته تر دې چې د الوتکه له غرونو سره ولګېده اورې واخیستی. د افغانستان ولسمشر د کورنۍ چارو د وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازیو ګډ پلاوی ګمارلی دی. څو په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسار د پیښو په اړه څېړنه وکړي. د خوست ښار د ازادۍ مینې په سیمه کې د ملي پارک د پروژې کارونه په بشپړې دودې. د دې پارک د ودانولو د شرکت مسؤل انجینیر یاسین وایي چې ډېر ژر به دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. افغان سیاستواله مریم منصف چې د کاناډا تابعیت لري د دغه هېواد د دولت د دیموکراتیکو بنسټونو وزیره وټاکل سوه. د پاکستان په ختیځ کې د لاهور ښار ته نږدې د یو فابریکې د بام د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 48 کارګران وژل سوي او 1.5 سل کسان لا هم د نړېدلې ودانۍ تر انبارو لاندې ایسار دي. نشې او شواهد ښیي چې د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې راوغورځېده د اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. په بحرین کې چارواکي د 40 تنو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د دوی په فکر دغه کسانو په ایران کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودې او غوښتل یې چې په بحرین کې بریدونه وکړي. او د ناټو سرمنشي وایي په سباندې یوې لسیزې کې ناټو تر ټولو ستر پوځي تمرینات سرته رسوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې 2019 پروګرامونه در تخبرو. خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع. په ایران کې یو شمېر کسان د استخباراتو له لورې نیول شوي دي او د دغه هېواد ولسمشر د کابینې غونډې ته وویل چې خلکو ته باید دوسیې جوړې نه شي او بېګناه کسان ونه نیول شي. ویل کېږي چې په ایران کې افراطیان غواړي چې د پارلمان تر انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. دغو انتخاباتو ته څه باندې 3 میاشتې پاتې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد شیبه راورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څانګې له لوري پر وروستیو نیولو انتخاب کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مندي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحاني او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو په ښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو څانګې یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دښمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي، خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او سپاهي پاسداران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همداراز د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپاره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همداراز ایرانی الاصل امریکایی سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنګټن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنه ای پر چارواکو غږ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قماندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد دیدان باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشر د حقوقو د تامین په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشتراغ لست.
په لومړي سر کې زه هم ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
صافی صاحب، دولت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مخکې د دې نه چې د دولت مکلفیتونو ته راشو، باید ووایو چې خپل حقوق بشر څه شی دی. یعنی کوم حقونو ته موږ بشري حقونه ویلی شو؟ که څه هم په دغه مورد باندې کوم جامع او معنی تعریف وجود نه لري، موجود نه دی، خو بیا هم یو تعریف چې تقریبا ټولو ته د منلو وړ دی، هغه دا ده چې هغه حقونه چې انسان ته د انسانوالي په خاطر باندې لري، دغه ته بشري حقونه وایي. یاره دغه حقونو ته یا دغه ازادیګانو ته ذاتي حقونه هم وایي، ځکه چې دغه هغه حقونه دي چې بدون د دغه حقوقونه یعنی انسان نیمګړی دی، حتی نشي کولی چې ژوند وکړي. چې دغه حقونه هغه خپلې ځانګړتیاوې لري چې دا صرف د انسان په خاطر انسان ته ورکړل شوي. په ده کې رنګ، جنس، دین، مذهب، جغرافیه، یعنی هیڅ پوله هم نه مني. اوس راځو دې ته چې دولت د دغه حقونو د پلي کولو دپاره کوم مکلفیتونه لري. موږ ګورو چې دولت اول مکلفیت د دولت دا ده چې دغه حقونه چې انسان ته د انسانیت په خاطر باندې ورکړل شوي دي، د دغه رعایت وکړي. دا حقونه باید رعایت شي. په دوم قدم کې باید دغه حقونه او ازادیګانې چې د خلکو دي، د حمایت او پلوی باید هم ولري. په ټولو برخو کې، او کله چې د حمایت او ملاتړ موضوع رامنځته کیږي، یعنی دغه حالت د تطبیقي حالت لري، چې یعنی دغه حقونه باید په ټولنه کې تطبیق شي. او کچیرې دولت وکولی شي چې دغه خپل مکلفیتونه په درست ډول د ټولو وګړو دپاره عملي کړي، نو هغه دولتونه یا هغه نظامونه یعنی یو ښه نظامونه او د خلکو ته د منلو وړ نظامونه دي. او په دې برخه کې ګورو چې هر دولت کله چې جوړیږي هغه واضح خبره ده چې د خپلې هغه درې قواوې چې مقننه قوه ده، اجرایه قوه ده او قضایه قوه ده، دې قوتونه جوړیږي چې هر یو د دولت دغه هر رکن په تطبیق او ملاتړ او رعایت د دغه حقونو کې خپل ځانګړي مکلفیتونه لري چې باید ادایک.
د بشری حقوقو د ملاتړ او خوندیتوب په برخه کې کوم ډول ضمانتونه موجوده؟
کله چې موضوع د ضمانتونو رامنځکیږي یا دغه ملاتړ موضوع رامنځکیږي، دولت په هر برخه کې خپل مکلفیتونه لري، یعنی هم داخلی قوانین لري او هم نړیوالو قوانینو ته چې کله نژمن شوی دی او په هغه باندې تعهد کړی، دولت خپل مکلفیتونه لري. یعنی دغه ضمانت یعنی بهترین ضمانت د بشري حقونو دپاره قوانین دي چې مقننه قوه باید داسې قوانین وضع کړي چې هلته د تمامو وګړو هغه ذاتي حقونه چې دي هغه تامین شي او دوی وکولی شي خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري. یعنی په دوه موضوعګانې دلته مطرح کیږي چې یو داخلي قوانین دي او بل هغه نړیوال قوانین یا کنوانسیونونه دي چې دولت هغه ته تعهد کړی. دلته دا مهمه نه ده چې دغه کنوانسیون دی او کدا یو ملي قانون دی. کله چې یو دولت یو کنوانسیون هم امضا کوي او یا یو ملي قانون جوړوي، په دواړو کې هغه مراحل لازم مراحل چې شورای ملي ته ځي او بالاخره توشی کیږي د یو قانون حیثیت ځانته نیسي، دولت په دغه دواړو برخو کې خپل مکلفیتونه لري چې دغه یو ښه ضمانت دی. که د مثال په ډول یو بشری حق مثلا اساسي قانون په دوم فصل کې نه راشروع کیږي، تر اخر د دوم فصل پورې د دولت مکلفیتونه د اتباعو په مقابل کې هلته ذکر شوي چې ډېر ښه موارد دي. او د دغه قانون د اساسي قانون د تطبیق د پاره اول قدم کې کچیرې وګورو، جمهور رئیس مکلفیت لري د اساسي قانون د تطبیق او په هغه کې خپل سوګند یا قسم کوي چې زه به رعایت د دغه قانون د تطبیق یا د خلکو د حقونو د ازادیو دپاره قسم یادوي. او بیا رئیس جمهور په مخ کې د ده کابینه چې حکومت ده هغې هم دې ته ژمنې او ضمانت کوي د دغه حقونو چې دوی باید دغه حقونه د خلکو ته هغه کې ورکړي هغه کوم څه چې په قانون کې ذکر شوي. یعنی ډېر ښه ضمانت دی د بشري حقونو په مورد کې قوانین دي او ملي او بین المللي اسناد دي چې د هغې په رڼا کې کولی شي چې هغه خپل حقوق او ازادیګان چې د انسانانو دي په هیواد کې او په ټولنه کې هغه ته لاسرسی ولري.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. صافی صاحب د ورستی پښتنې په توګه، کچېری دولت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي، مدني ټولنې او یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه کولای شي؟
موږ ګورو چې کله دولتونه یا خاص ډول وي چې حکومتونه اکثرا مایل تخلف دی، کله کله کېدای شي چې دوی هغه لازم تدابیر چې دغه حقونو ازادیګانو لپاره ذکر شوی دي دی په عمل کې پیاده نکی یا دغه سرغړونه وکي، یعنی څنګه کولای شي چې دغه قوانینو د ډیرخه تطبیق دپاره مدني ټولنې یا په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون څه کولای شي؟ که چیرې یو داسې مثال ورکړو چې په یو مورد کې چې یو حق ورکړ شوی، یعنی قانون ګذار د یو شخص دپاره یا د یو هیواد د تابع دپاره هغه لازم ګڼلی دی، مګر هغه نه رعایت کېږي یا حکومت هغه نه تطبیقي ښه ملاتړ نه کوي د دې حق نه، بلاخره شخص محکمه ته مراجعه کوي او محکمه باید حکم وکړي د دغه حق د رعایت او د دغه تطبیق په خاطر. فرض کوو چې یو داسې یو حالت راغی چې سرغړونه وشوه، تضمین موجود ده په قوانینو کې ذکر یا په قانونو کې ذکر ده یا ذکر نه دی، بعضې داسې حقونه شته چې کیدای شي چې په قوانینو کې ذکر هم نه وي مګر د یو انسان دپاره چې هغه ذاتي حقونه دي له هغه نه سرغړونه کیږي، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کولای شي چې دغه حق د رعایت لپاره د دولت نه مرسته وغواړي یا له حکومت نه مرسته وغواړي. فرض کوو چې دغه حق په تطبیق کې یا د رعایت د دغه حق لپاره ستونزې موجودې دي او دغه حق نه تطبیقیږي، یا یو ملي قانون ده چې صراحت هم لري چې دغه حق باید دغه شخص ته ورته ورکړل شي مګر نه ورکول کیږي. موږ ګورو چې د ملي قوانینو دپاره یا په د کنوانسیونونو دپاره که په خاص ډول د کنوانسیونونو موضوع ته اشاره وکړو، دولت مکلف دی چې د هر کنوانسیون دپاره خپل یو مشخص گزارش یا راپورټ نړیواله ټولنې ته یا مشخصې کمیټې د تواغې کې وړاندې کړي او د ده تر څنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یا مدني ټولنې هم د دې حق لري چې د دې د سیوري گزارش ترتیب کړي، یعنی اصلي گزارش دولت ورکړي، د دې تر څنګه موږ هم گزارشونه ورکوو. فرض کوو چې په یو مورد باندې که چیرې د معلولینو د حقونو موضوع په نظر کې ونیسو چې دولت د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی او هغه ته تعهد کړی دی او تصویب شوی دی په افغانستان کې، وایي چې موږ معلولینو ته دغه کارونه وکړو، معاشونه هم ورکړو، کورونه هم ورته توضیح کړو، دوی هېڅ ستونزې نه لري، دوی ته د فزیکي لاسرسی موجود ده. په دغه ټولو مواردو کې دوی خپل گزارش ورکوي، خو د دې تر څنګه یو گزارش موږ هم ورکو. که چیرې زمونږ گزارش، یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون گزارش، د دولت د گزارش سره یو شی اوسي، خو دا د دې دولت موقف په نړیواله ټولنه کې په دغه مورد کې لوړیږي، او که چیرې داسې یو حالت ته راځو چې دوی هغه لازم کارونه چې یعنی د دغې وګړو دپاره لازم دي یا د دغې قشر دپاره لازم دي ترسره شوي نه وي او موږ په دغه مورد باندې دادخواهي کړي ورته ورغلي یو چې دا باید تامین شي، موږ طبعا د ده په خلاف باندې گزارش ورکوو چې اصلا دغه کار نه ده شوی او دغه گزارش چې دولت ورکړی یعنی حقیقت نه لري. په دغه صورت کې د دولت موقف یا د دغه رژیم موقف په نړیوال ټولنه کې تر سوال لاندې راځي. نو د بشري حقونو موضوع یو مهمه موضوع ده چې دولتونه باید همیشه یا په خاص ډول د افغانستان دولت، جمهور رئیس، حکومت، دوی باید ټوله ډېر پاملرنه وکړي د بشري حقونو ته، چې هغه انسانان ته چې کوم حقونه په قوانینو کې په نظر کې نیول شوي دي په ملي او نړیوال قوانینو کې دا رعایت کی او د دې د حمایت لپاره هغه لازم تدبیرونه په نظر کې ولري تر څو چې کوم گزارشونه نړیواله ټولنې ته ورکول کیږي هغه مطابقت ولري د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له نظریاتو گزارشونو سره او د مدني ټولنو د گزارشونو سره چې د افغانستان د دولت موقف په نړیواله ټولنه کې خپل ځانګړی ځای ولري.
قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچی لوم رزار کړي چې سبای اورې بلیږي دوی ترې ځینه. د ټولنې بیلابیل اوسیدونکي ځانګړي ذوقونه لري، ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسیدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسیدنې یو ځانګړی ځای نه لري، دوی په بیلابیلو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی نو حتمی به یې یو شمېر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننۍ خپرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړي.
کوچیانو ته مې ورکړه چې تور اوربل مې دل بند شمال بهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځانګړي دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن، مګر له نوي وسایلو نه بې برخې وي. نو همدا لامل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړي. هغه وایي کله چې یو کور ته بله کورنۍ د خپلوۍ د غوښتنې لپاره ځي نو باید څو ځله لاړ شي.
تدریم وای باندې چې راشي نو باید ورکړي واده ډېر دی، بیا سبا پیغور ورکړي چې په یو مرکه باندې ورکړي، که نه یو دوه درې وارې پازابوي بد لګې نه بیا خورولې ورکړي، بیا یو نښه ورته ورکړي چې دا واخله درمې کړه. بیا کوژدې مراسم یې په دې نمونه دي چې بیا کوم چاته چې لور کړي هغه دوی سره کښېني، یاره یا لس نفره یا شل نفره یا دېرش نفره زه درسره ولم. نو بیا دا مخه شل دېرشو نفرو خرچه هماغه د زوی پلار وکړي.
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې هغوی دې په پیسو ښځه وکړي. سکینه کوچۍ یوه لغو پیغلو ده چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي. نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپلوۍ د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلي دي.
مونږه چې دسمال ورکو راشي ښځه سړی هم راشي او ښځه هم راشي، بیا وړکۍ نښه ورکو لول وړکۍ دسمال ورکو یو دوه پاکټ چاکلیټ کې کېږي چې هغوی لاړ شي، بیا غټ دسمال پسې راشي جوړه راوړي، جوړه راوړي پنځه جوړه کالي یو د سرو ګوتې دا راوړي، چې دا راوړي بیا ورته مونږ دسمال ساسکو ښایسته په ګلان او په ځونډیو هر څه پکې وګڼو، ژاولې پورې دینو پورې ګډۍ خلک او سیل ور باندې کوي، ساریان ته په اوږه واچي هغوی هم ګډۍ اور په پښین دی اوس خوشاله یو.
اغلی سکینه وایي چې د خیمه واده ځنګړی کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده پښه باران وشي. نو ما وړي د یو شمیر ځنګړو دودونو پاره هم غږیدلې.
بیا سبا ته سپین کال ور واغونه نه وښ وی سي خیمو ته خیمو کې بیا د واده شپه یو پاس باران راوړي او ټکارې خیمه پدرې باندې نه وی راځيګه کې وړو کې لاس ور باندې وي وړ ور باندې لام د کې سوجي ور باندې وي بیا کورو ته ویلېږي زمنګ روان نه ده چې زوم راشي ویهی ګوري نه زوم چې کله نکاح وتړي بس یلاد واده پشپ بیا زوم وګوري بیا چې د ورځې زوم راشي ناوې ته بیا هم ته مخ پټي څلور ورځې د میړه نه مخ پټي خواښې خسر نه مخ پټي د ورونو نه ګرګانو نه تا وایي خپل کار کوي.
پنځه پنځوس کلن رفیق د ناوې د جامو او د تیاری په اړه راته غږېدلی. نوموړی وایي
دا رواج چې ډېر ګڼ ګڼ کمیسونه یې کول ګیبي پرتګونه به وتلې غټ غټ اوس هغه رواجونه له مابینه تللي دي اوس هر سړی کوشي کوي سپک شر واغوندي اوس یې څوک مالدار کوچیان دي اوس هم هماغه خپل رواج نه ده پرېښی. دې ته زه خپله حیران یم ګوره پخوانه خیاط و نه شی و همدغه نه ماشین و همدغه ښځې به ناست یو غریبانانه به واده پلاني واده د سږ کال له خیره یو کال مخکې به یې د کالی ګنډلو باندې شروع سره کړې و بعضې مسلکي ښځه به وسې دا سره کم جوړېږي هغه به یې راوتې چې به راټولې وي سره د نارینه و کالیم دغه ښځو بنده دا نستوري به داسې پراخه پراخه ازاده به پیکې به ازاد ازاده وي یعنی باور وکړو چې ته واسکټه پورې ورته ګنډل ته خولې پورې ګنډل خپله به یې مواد راوړو پخوا دا سرخي ده دا وایي سپیده ده دا اوس خو ورته بل شی وایي سرخي ده سپیده سور رنګ به یې راوړو خالونه به و دړۍ به یې ورتلي دا ضرورت باندې کاغذ و دا به یې ورته ناوې ته به یې پردن کند دا دی زردالو کند دا به خیش کرده و دی سر بانی و بیختو بای ارتو و بیا بای دا زروره کنه بی بانی سری کول نووست ما دا چورت عزیز دوی خدا او دستم نگیدن دی جان زرده دا که اخیر کلی و دا غریبانانی دی رغت خبر با دی روغنیموی و سی روغنیموی براولی ناوی تا با روغنیموی خامخا راولد کهده
دای وی چکلا با کوشدن وشمنو پار دخته که با چی تومر کوچیان وسیدل به شریک با دی وادل پار تایره اینی بود
من کوچیان با پاشر بانی خرد تل لغن با لرگی راولد چی پلانی واده دور جان دا با گیره گیره خست و تا و خو خلق که اتفاق هم دلو ده یو سمیمیت هم دلو دست نو زیر تخپل یو زپرده پور کام والا که دی پلانی زوی واده ده لارسی رن خست راولی آر یو بروان و گیره بر افشا کرد و خست بیوا چو بیا بای توپک راوا خیست نکه بیوشتی لی رزی بی کولی سر
پا کابل که دی کوچیان و ملک عبدالستار بیاوایی چی پا ودونو که با دوی کورت او غط اوریجی پا خوالی مگر واس دغا دو تغییر کرده دا چی دا چی دول تغییر دی لاغ بیوارو
ما خپل دوی ته واده کاو دو پیازه روان پخ پیخور ښځه کړې و دلته جراغ له بازوی ته مین مال لږ خرڅه دې کړې ګډې رکھے دا هغه اوس بچی ورته کسب لا ورته اوس لا اکثر اوس بچی را پیدا شي څوک اوس بچی پخې څوک کشمش پلا ورته وای اکثر ته دغه پخې خو په کوټانو دا غټې ورېږي پخولې ته به ورور کرت ورته سولې و اوس نه کرت شته و نه غټې ورېږي شته و مسم دغه دو پیازې دی مسم دغه کړو نن خو یو د بل نزان کله کم
دا چې ناوې دې زوم کوټ څه ډول وړل کېدله او څه تغیرات پکې راغلي دا څنه به هم ملک عبدالستار راته جواب کړي
مخانه وختم تلره دا سونو وختم تلره په دسي موټر کې خو یولم نه چې هغه دسي ارزان به موټر دا 15000 ډیرزر ډالر کې قیمت نه پاره کې یولم نه د 5000 ګول پوسکې د 1000 کې د 5000 کې د 1000 کې هر څومره ځکه هم غشي کې په خو وختو کې خو کجایو کنه یو کجاو به دی په لوټر له یو به دی په لوټر له په پړو نه به په یو کې کنه ورو نه به کم خپل څوک کم انجلې به واخه به بل خو کې کنه ورو دي به وخه روانو اخره وبس کوچانو ورو څوک به دا و چې په ګولونو والا دا څه کار اوس په موټر کار دی کمرې پیدا شوې دي هغه ټاپ والا موټر کې یو پرته ولای اوس دغه سیمه مې لګه
15 کلنه کوچی چې د نوم له خودلو ډډه کوي له موږ سره مرکه کړي ورته واک بشو
دوه کاله بیا ناستم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما دغه واړه وه بدلی مې زه غټه وم سړی مې غټ اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کوی سړی لندن کې یا دنیا ډېرې اوس پاس دغه شو
تا واده کې څو جوړه کالي درته اخیستي وه
ښه ډېر
څو جوړه
لس جوړه به لس دوی کړي لس مې مور کړي
ټوټه یې چې وه څه رقم
وه ښې ښې ټوټې وې هغې وخت کې لکه زه چې ولیدم هغې وخت کې ښه ټوټې وې پشې
چی وه
مخملونه وه لکه هغې وخت کې دا لمندارې غوندې ټوټې وې دا زمونږ کالي
بیا دا کور دې ته خپله وګنډل خیات وګنډل
کور کې مونږ وګنډل
او د واده د ورځې کمیس دې څه رنګ وه
سپین رنګ
څه رقم یې ګنډلی وه
خپل هم کور کې
څو متره ټوټه پکې تللې وه
څلور متره او هلته راخره زمونږ کمیسونه یو پخواني کمیسونه هم بیا لس متره اته متره
تکرای دې چې وه شال و ګاز څه رقم شال
سپین شال سپین پرتک سپین
ولی شین شال نه وه
نه
د تا سپین رواج ده
سپین
آقا دی واده کالی دی بیاره واده رو سما غونده کنه
ای غونده
بیتا و آغست رو واده رو سما سم رو وقت
دی وقت پوری مست
زور دی که
خمی زور
او دی نیکا کالی دی سرقم و
شنا
آقا تسول
آقا نیم سرق
لاسو پی در باندې سره کړل
خویند مې نه
دي سرقه مې سره کړل
دی زپور
زیورات را توې کوم شې نه درته واخستل
لکه هغه وخت یو چار ګول راواجو د پوزي وس غوغو علیګان یې میلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینځو شپګو اوس دی دې شې نو شاو غز ما وخت یو چار ګول
یو چار ګول
یو چار ګول او پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شې نه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو هغه ستولې تیلالي
لادی دا فیشان دې مخ باندې وکړ دی واده په ورځ کنه چادر باندې وکړ چې وکړ سره رقم شیان
خويندو مې وکړ هر شی نه په منګه وکړ نو مور وخت کې مو هغه زریګان او هغه شی نه اوس موږ وخت کې نو دا لکه وسانی دی واچ کې جوړ کړ
بیا چې کله وړلې بل کور ته کنه د خسر کور ته دی پچیش کې بوت للی
درسنه تور خامه پوری موږ د پلار کور موټر به تور خام کې میزما بدلی ولاړه به خراب ستل
درسنه ګل پوش کړې ما
نه ګل پوش چې
سره رقم و
هم ساده
ساده و ولی نه ګل پوش
خو لکه د شپې وخت روان شو
نه کېده نو د خاوند دې څه رقم کالي کړي وه
خاوند مې ښه ښایسته سپین شاو کالي کړي وو تور خام کې راته والا
یخانې تا ورته ګنډلی وه
نه نه زمونږ خراب اچ
خپله یې کوي بیا له واده وروسته کوم بل مراسم هم لرئ تخجمي
وم نه نه هغه هغه مونږ کې رواج نشته درېیمه ورځ چې شي راجیګه شي خپل د کور کار شروع کړو هغه مونږ کې نشته چې دا تخجمي وکړو دا وکړو دا وکړو اوسه پورې مونږ کې نشته
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وای چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړي سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي.
کوچیان په ودونو کې یو ځانګړی سبک لري، حتی په موسیقي کې، په سندرو کې، حتی دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچیانو اتڼ، او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو هم، حتی شاعرانو هم اتڼیزې پکې ویلي دي. هوټلونو کې چې موږ تاسې اورو ګورو، حتی په راډیوګانو کې ډېر طرزونه د کوچیانو د ودونو دپاره ویل شوي دي. د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېرې زیاتې کوچیانو ته ورته موسیقي پکې کارول شوې ده. ټپي چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه دی معلوم، مګر کوچیانو دپاره ویل شوي دي، انجونو د خوانه ویل شوي دي، نارینهو د خوانه ویل شوي دي. البندونو کیسې پکې کېږي چې مورې کوچیانو کې مې ورکو چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه.
د نوموړي په خبره چې نام نه یو د کوچیانو پر دودونو هم اغېز کړی، او اوس د کوچیانو په ودونو کې د پخوا په څېر موسیقي نه غږول کېږي.
درنو اوریدونکو، دا من دراتک په هیلان نه نه خبرونه پای تر رسید. زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي. pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شميره د 44 یو ویا. په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. بخښنه.